پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري نوري هرکلای کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به هم کېږي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ تیاری لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نوې مشر وایي دوی به د وروستي بهرني عسكر تر وټولو له افغانستانه د افغانستان لمنيتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندهار پولیس وایي د وسوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه نیولې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه پرانیستي غونډه کوي. خبر نواوري د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسكر تر وټولو بل افغانستان ملاتړ کوي. جنرال بروتس پرون په مزار شریف کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې او دوی پر ټولو شکلو خواوږ ژغ کوي چې د یوې هر اړخیزي موافقې د ترلاسه کېدو لپاره هڅې وکړي. جنرال بروتس ویل د دوی په ماموریت کې هیڅ تغیر نه دی.
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیری وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هیواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي.
د ناټو د جنرال پرون رسمن په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه. د ناټو په مشري ځواکونه د افغانستان امنیتي قواوې روزي او ملاتړ کوي. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه تخریب کاران نیولې دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ په بیان کې چنن خبر شوې راغلي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو وګړی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حمله مسولیت ورسپارل شوی و نیول شوی دی. د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شو ویل شوی چې نیول شوی وګړو منلې چې د تخریبي فعالیتونو مسولیت ورسپارل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یو کروس توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغو بیانونو په اړه دي چې د چې وایي پلان لري د منځني واټن وشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه د امریکا او روسیې ترمنځ د درې لسیزو زور تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و. دا تړون لمزه کې څخه په وشتل کېدونکو هغو کروز او بالستیک توغندیو چې له 1500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلای شي بندیز لګاوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکي ویلي بیړه له دې کبله ده چې ډېر ګواښونه سته. خو د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د فبروري په میاشت کې ویلي و چې د روسیې حکومت مکررن پر دغه تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و تیری کړی دی او دوی له دغه تړونه وزي. د امریکا دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې وویل یو داسې توغندی توغولی چې په 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. تاکل سوی چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په فرانسه کې د نړۍ د سترو اوو صنعتي هیوادونو یا G7 د غونډې تر پیل مخکې له ایراني چارواکو سره وګوري. د ایران جمهور رئیس به فرانسې ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځي. د غونډه د فرانسې په جنوب کې جوړیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې خبر ورکړی چې ایمانوئل مکرون به په دغې غونډې په څنډه کې د لیدنو کتنو په ترڅ کې د واشنگټن او تهران د کړکیچ د هواري لپاره هڅې وکړي او خپل پیشنهادونه به وړاندې کړي. د کوسوا پارلمان نن د صدر اعظم راموش هرادینای په مشرۍ د حکومت د نړیوالو فوق العاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته په دې غونډه کې اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. تر انتخاباتو مخکې لا د صدر اعظم هرادینای د ګوند او د پرشتینا د شاروال د ګوند ترمنځ د ټاکنیز ائتلاف موافقه لاسلیک شوې ده. د موافقې تر لاسلیک وروسته د پرشتینا شاروال وویل چې کوسوا له سختو حالاتو تیریږي، هغه که له سربیا سره د متقابل شناخت او رسمیت باندې پیژندل کیدل دی یا د اداري فساد او تنظیم شوو جرمونو پر ضد مبارزه ده. د پرشتینا شاروال ویلي چې د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره د جدي ائتلاف لپاره اړتیا لیدل کیده. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چې د روسیې دوهم لوی ښار دی، په یوه کوچنۍ بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل سوی دی. په رسنیو کې نن د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت د چارواکو په حواله ویل شوي چې په بیړۍ کې د سهار د 15:30 بجو په شاوخوا کې اور لګېدلی او په تقریبا یوه ساعت کې اور مړ شوی دی. د بیړنیو حالاتو د چارواکو په حواله په دې بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو چې ټول د اور لګېدو څخه وروسته له بیړۍ ایستل شوي دي، خو یو وګړی چې د بیړۍ ماشین ته نږدې و وژل سوی دی. د روسیې چارواکي وایي چې د دغې پیښې د علت په اړه څیړنې کوي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ انتخابات به هم ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ امنیتي تیاریو خبر ورکوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نومان ته رایه ورکړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د زیاتو رایو پر چاپېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې ممکن له دغو رای پاڼو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي. د غراس په افغانستان کې ډیره د ټولو جرمني ځواکونو عمومي قومندان وایي جرمني بل افغانستان د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیری تر وتلو وروسته هم له دې هیواد سره خپل مرسته جاري وساتي. ازادي راډیو او رای د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر ډیر ورځې ورسته او څرګندونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د بربادۍ کلونو ته بیرته افغانستان نه ورګرځي. نوموړي تیره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي او اوس هغه وخت تیر دی چې نور به د افغانستان راتلونکی او برخلیک ټاکه. د موضوع زما همکار تعقیب کړی اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، د اشرف غنی د تیرې شپې د دارالامان د ماڼۍ د رسمي د پرانیستلو په مهال چې کړي دي، که اوریدونکو ته خبر کړي.
نوری صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې روانو خبرو ته په اشاره سره په دغه غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې خبرو له ټولو جزئیاتو خبر دی، خو تر اوسه ځکه غلي دي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي پیل کړي. ښاغلی غنی تیره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې سوله په نیمه شپه او په پټه نه راځي، بلکې په رڼا ورځ به راځي او حکومت به یې په اړه له ولس سره ټول جزئیات شریکوي.
او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي؟ موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان ولس نغوړی شاته لړشی ولس خوخیار دی او بیا په اوازو د سیسو باندې نغوړی دا په درځل کې دا نوري صاحب چې ټاکل شوی د امریکا او طالب استازو ترمنځ سولې د نه هم پړاو خبرې د قطر په مرکز دوحه کې پایل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خاغلی خلیلزاد په د افغانستان د کړکیچ د پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو د وی برخه په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پایل کړي. محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې چې تیر شپه په دارالامان ماڼۍ کې نیول شوی وو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو باندې یو وار بیا ټینګار وکړ او ویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي. اوس هغه وخت تیر دی چې نورو به د افغانستان راتلونکي او برخلیک ټاکه.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په ارګ کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
همدا شان نوري صاحب نوموړي ویل چې بیا به هیڅ کلم ملیشي د افغانستان دغه ډول تاریخي ودانۍ ړنګې نه کړي او د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو کلونه یاد کړي چې هیڅ کله باغه کلونه بیا تکرار نشي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ودانۍ لپرانیسو ویل چې وروسته ویل چې افغانستان به یو ځل بیا د دارالامان ماڼۍ په تصویر راپورته کیږي او پر خپل پښو باندې به درېږي. نوري صاحب ټاکل شوی و چې دغه ماڼۍ د تیرې دوشنبې په ورځ باندې د زمري پر اتویشت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزي په ورځ باندې پرانیستل شي، خو په کابل کې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې د ودونو په یو تالار کې لخونړی برید وروسته چې لږ تر لږ اتیا کسان پکې وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول، حکومت اعلان وکړ چې دغه ماڼۍ مراسم به د پرانیستې مراسم د څو ورځو لپاره وځنډول. دارالامان ماڼۍ د افغانستان د پخواني واکمن امان الله خان په دوره کې جوړه شوې وه چې د تیرو څلوېښتو کلونو په جګړو کې څو ځله ویجاړه شوه. ولسمشر غني د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې د دې ودانۍ د بیا رغونې اعلان کړی و چې وروسته د افغاني انجنیرانو او کاریګرو په زیار بالاخره بیرته ورغول شوه. بلې نور صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به اهم کیږي. په ټول افغانستان کې امنیتي چارواکي په دې وروستیو کې وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د جنوب ختیځ زون امنیه قومندانان هم وایي راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری لري. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قومندانان چې په پکتیا کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په کم کې سره راټول شوي وایي راتلونکو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري او د تیر په څیر به دا ځل انتخابات هم پرته له ستونزو ترسره شي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ټولو ولایتونو امنیه قومندانان د پکتیا ولایت د 203 تندر قلو اردو په عمومي قومندانۍ کې د غوس ملاتړ په کمپ کې سره راټول شوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په اړه د یو بل نظر ناوري او په وروستیو تصمیمونو غږیږي. د غوس ملاتړ د جنوب ختیځ زون قومندان برید جنرال ټینګ په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د سولې د روانو خبرو سره سره په جنگي پلانونو کې کوم تغییر نه دی راغلی. نوموړی وویل دوی باور لري چې افغان ځواکونه به د پخوا په څیر د ټاکنو امنیت خوندي کړي او له خپل اړخه یې هم د مرستو ډاډ ورکړ.
سربیره پر دې چې د قلو اردو له قومندان سره موږ بار بار خبرې کړې او د همکارۍ فضا لرو، زه غواړم چې تاسې د هغه څخه ملاتړ وکړئ او دا زمینه برابره کړئ چې روانې د ولسمشرۍ ټاکنې په یوه ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره شي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیس د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین او د ټاکنو په ورځ د رایه چونې د محلونو د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ کار کوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
د لوګر امنیه قومندان رحمه خدا مخلص او د پکتیکا امنیه قومندان محمد ایمن نیازی هم له ازادي رډو سره په خبرو کې د یو شمېر هغو ټاکنیزو مرکزونو په اړه چې د محل له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ.
ولسوالی لوګر قسمه کې د جریان اسن ولسوالی خوشی همترین ولسوالی است. ولسوالی محمد آغا نسبتا خوب است. تعدید یګانه جنجال کې د ولسوالی برک برک و ولسوالی چرخ و خروار یګان مشکلات او جنجال ها هست. اونجا هم عملیات بسیار موثر اجرا شده. دیگه عملیات های خاص، عملیات های عمومی ان شاء الله دوام داره.
مونږ په پکتیکا کې کوم سیټونه چې مشخص شوی دي په هغه کې هیڅ نو مشکل نه لرو. په پارلماني ټاکنو کې هم هلته کوم داسې مشکل پیدا نه شو، ولې مونږ پلان ورته لرو، مونږ ورته آمادګان لرو.
په پکتیا کې د راتلونکو ټاکنو په اړه په داسې حال کې د ځون په کچه امنیتي ناسته نیول کېږي چې د پکتیا ولایت ډېری اوسیدونکي وایي تر اوسه د ولسمشریزو ټاکنو د ټولو نوماندانو د پروګرامونو په اړه نه پوهېږي، او لوی لامل یې د یو شمېر نوماندانو لخوا په دې ولایت کې د کمپاینی دفترونو نه پرانیسته او د کمپاینی غونډو نه ترسره کول بللي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ډاډمن ډاډ ورکوي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قومندانان خو امنیت بیا هم د انتخاباتو په وړاندې یوه ستونزه بلل کېږي. له بلې خوا د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د رایې پاڼو زیات چاپېدو په اړه هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه د راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي او انتخابات به یو ځل بیا لانجمن شي. دا موضوع زما له کابل بل همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه ان صاحب. بخینوري صاحب، له امنیتي او نورو بلابلو ننګونو سربیره لا ټاکلي حد او معیار د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې یو بل سرخوګی او ستونزه ده. په انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري دغه زیات چاپ شوي رای پاڼې د نامسولو وسلوالو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده، او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو نه د استفادې لپاره 15% رای پاڼې چاپې سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% رای پاڼې زیاتې چاپې کړي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د رای چونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایطو او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري، او د لزایتونه د استفادې لپاره دغه اقدام کړی ده. بلی نوری صاحب.
بلی رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو لپاره یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري، او سم اقتصادي خبرونه لرو. خاطر پردیسی اوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان سوداګریز بندر وروسته له څلورو کلونو بیرته پرانستل شو. د افغانستان د متشبثون علي بورډ مشر رحیم الدین حاجی اغان آزادی راډیو ته ویل چې یاد بندر د ځینو ستونزو له کبله په 2014 کال کې تړل شوی و. نوموړي هغه ستونزې یاد نه کړې چې لامل یې دغه بندر تړل شوی و، خو وی ویل چې په پرانستو سره به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتې شي.
دا بندر د صادرات او واردات په مخ پرانستل شو. کیدای شي ټول سوداګر او خصوصا د جنوبي حوزې د خوست او پکتیا او پکتیکا او د کابل د دې بندر نه استفاده وکړي.
د نوموړي په خبره په خوابه د غلام خان بندر له لارې په ورځني ډول تر سلو موټرو تګ را تک کاوه. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوي د سمبولي میاشت په 14 نیټه به په دغه ولایت کې دغه خونې د مدیر پلاوي خپل منځي ټاکنې ترسره شي. دغه خونې مشر عبدالمتین قلندری ازادي راډیو ته وویل چې تر دغه ټاکنو وروسته به د غزنی ولایت اقتصادي وضعیت هم کنټرول شي.
فرصت سرمایه گذاری را در بحث صنعت، در بحث صادرات و موانعی که روی سرمایه گذاری در سطح ولایت است،
خغلی قلندری وای د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی لپاره 14 سوداګرو ځانونه نوماند کړي دي. د نوموړي په خبر لڅو کلون راپدې خو سره لدی چې کرنیز محصولات او صنعتي فعالیتونه کیږي، خو جدي پاملرنه ورته نه ده شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانی 55 پوله، یو یورو واتی افغانی 10 پوله، یو انګلیسي پوند 94 افغانی 40 پوله، یو سودریال 40 افغانی 80 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانی، زر ایرانی تومان 80 افغانی 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 490 افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډيو واوریدل. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 په هم صافه وازی اوریدل شي. او اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نور هیوادونه هم باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. په دغو هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نومونه یاد کړل. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. ملالی جان، ترامپ دا خبرې څه وخت کړي او ولې اوس کړي دي؟
نوري صاحب مننه. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه داعش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونو یې داعش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل او وی ویل چې دوی په هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ ده، خو هندوستان په دې اړه هیڅ نه کوي. او دوی ویل چې پاکستان هم په همدې سیمه کې موقعیت لري، خو پاکستان یو څه کوي او دومره نه کوي لکه څومره چې باید یې کړی وای. د همداراز ویل چې د سخت دریځو پر ضد دا عادلانه نه ده چې یوازې امریکا باید هلته جګړه کوي چې زرګونو کیلومتره لیرې ده.
آیا هغه څه چې ترامپ وایي چې په عراق او سوریه کې داعش او نور سخت دریځ ډلې ماتې شوې، آیا په رښتیا وضعیت همداسې ده؟
نوري صاحب، تیر کال د امریکا په ملاتړ ځواکونو په سوریه کې له داعش څخه پاتې سیمې هم ونیولې. له هغه راهیسې اندېښنه سته چې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا سره راټولېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ ومنله چې په سیمه کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله یو ځل بیا سر راپورته کوي، خو ده وویل چې د دې ډلې د حملو کولو وړتیا له منځه تللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ وویل چې داعش ډلې د مشرانو نومونه، ځینې نومونه چې محمد عبدالرحمن المولا، سمی جاسم محمد الجباري او متعاز نومان عبد نایف نجم الجبوري پیژندل سوي دي، پر دوی باندې د هر ډول معلوماتو په بدل کې د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. افغان چارواکو او ځینو طالبانو هم همداراز اندېښنه ښودلې ده چې امریکا د طالبانو تر توافق وروسته شای یو شمیر طالبان د داعش ډلې سره یو ځای سي. رويټرز د اگست په 14مه یو راپور ورکړی چې لویدیځ منځګړي هیوادونه غواړي چې ایران او امریکا په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې باید همکاري وکړي. متخصصین وایي چې دا دواړه مخالف هیوادونه شای پر دې خبره سره توافق ته ورسیږي، په داسې حال کې چې ترامپ غواړي له امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې همداراز د چهارشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې اروپا ته هم خبرداري ورکړ. نوري صاحب، د ویل چې که په سوریه او عراق کې نیول سوي هغه داعش بندیان ونه مني، دی به هغوی همغو هیوادونو ته ورخوشي کړي لکوم څخه چې عراق او سوریه ته تللي وو او له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو. د په ځانګړې توګه د جرمني او فرانسې نومونه یاد کړل او ویل چې امریکا نه غواړي دوی په ګوانتانامو کې وساتي او مصارف یې پر خپل ځان یوسي. د سوریې په شمال ختیځ کې زرګونو د داعش غړي نارینه، ښځې او د هغوی کوچنیان د هغو ځواکونو لخوا چې د امریکا په ملاتړ په سوریه کې دي او ډیموکرات ځواکونه یادیږي، هغوی توقیف کړي دي.
بله مننه ملالای جان. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. قدر من اورېدونکو چې د داعش په اړه یې کړې وې، داعش هغه سخت دریځه ډله چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. ترامپ ویلي چې دا یوازې امریکا نه ده، بلکې د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان، روسیه، عراق او ایران هم باید د دې ډلې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پا په افغانستان کې ډیری د ټولو جرمني ځواکونو قومندان وایي چې جرمني به له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د وروستي سرتیری تر وتلو وروسته له دې هیواد سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. پرون په مزار شریف کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه، پکې افغان د ځواکونو مشرانو هم ګډون کړی و. مجیب الرحمن حبیب زی له بلخه رپورټ لري.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو په خوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتستا د خپل نظامی مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اگست په 20 نیټه وویل چې آلمان به تر نړیوال ائتلاف د روسي سرتیری تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلمانی سرتیرو او په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلمانی پوځیان او د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته کړه:
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیری وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هیواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنو یو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ژمن دی. آلمان هم دا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیری لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دیره دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
درزګه ملات چوری ول سوالي سمزامت کړی دي الهمنې څول اوسه د ټول چاسینو او مشرانو سمزا غشتنه ده او هله جنې کوچ په سوله کې کوشش وکي د افغانستان ول ټول در په در دی دعا وکي څول اوسه. السلام علیکم.
د هلمند ولایت اشیر الفالی ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایان سره کوي ول د افغانستان حکومت سره نه کوي؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کوي، نو امریکایان چیرې زموږ سوله کولای شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره د کوي زموږ دا خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وکړي. بله به که د خدای رضا و انشاءالله سوله به وشي، او که چیرې چې دوی د امریکایان سره نه شي د افغانستان حکومت سره کوي نو ان شاء الله دا ټول به هیڅ نه تجاور نه کې پاید هم د غره کمی لکه دا و. السلام علیکم.
او موږ دا مشکل دی نو ولایت څخه دا ګرنسول سوالي څخه نه ځکه ورته ولنه چې تر مشکل نه پرې ورسوي. السلام علیکم. انتخابات کوم دولت ته خو څخه کار کوي تر اوسه پرې ما شاته نه راغلی. ټول سوالي چې خو ګرنسول سوالي چې چاته ما نه کړی دا مشکل مو تر مشکل نه پرې ورسوي. السلام علیکم.
زه د کندهار خبره کوم. موږ شکایت اوه دي دا حکومت د چارواکو څخه د مسلمانانو ډېر زیری دی، خو خپل معاش هرڅه معلومه دي هم دي د مسلمانانو صفر کوي، خصوصا د هغه کل پر علاقه باندې دلته زیری دا د کندهار د هغه کل پر علاقه باندې او د جری فروس والی باندې چې په شهر داخلي شي نو دي خو قانوني څونه حق لري خو یو ځای د مسلمان سره نه هي اخي مسئول جن اخي دي تر هر زنجیر باندې فرصت ولای اخي دا مسلمانان دغه نه قدر چې بار را بار خبر ګمرک پر سی هغه نه قدر دي کرایه او دغه ګټي او ټول دي جن اخي دي باید دا شر وخت خپل څومره تل خاص ته تکل سره دا غوړ کې دا نور دا غلای او دا شکوونه دا په کې باندې شو تر حکم مجوري وسول.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې دا ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي او تاسو ستونزو ته مټي راون غړي. دا هم تاسو ته پیغامونه چې افغان بسمت سوات لشمیر لاره مراسته ویلې. البته د موضوع په ارتباط د سولې په ارتباط چې مخکې د اشرف غنی سرګندونې مو اوریدې، مولوی محمد ابراهیم لکندهار څخه لیکلي: افغانانو ته تر انتخاباتو سولې ډیره مهمه ده، که سولې راشي نو هرڅه په خپل سمېږي. بشیر حبیبزی له ازری ولسوالۍ څخه د لوګر لیکلي چې ان شاء الله سوله برازی که د پاک الله رضا وی خدای وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي طالب استاذ او خلیلزاد باید په نهم پړاو خبرو کې په دایمي اوربند موافقه وکړي. البته تر اوسه دغه نهم پړاو خبرې نه دی پیل شوی. خلیلزاد هم د قطر پلازمینه دوحې ته تللی. طالبان ویلي چې ډیر ژر به نهم پړاو خبرې پیل شي او دواړو لورو داسې هیله څرګنده کړې چې ممکن کوم هوکړه لیک وشي، خو تر اوسه ځینې اختلافات لا پاتې دي. کورمو ودان چې د افغان بسیمت سوات لشمیر له لارې هم موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم لولو، خو که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ، دا به ښه او د موضوع په ارتباط هغه د هغو راپورونو په اړه چې معمولا موږ یې د خپرونې په پیل کې درته خپروو، او ستاسو نظرونه هم هغه ته ضرور دي چې تاسو څه فکر کوئ. د ورو ورو په افغانستان کې 12:30 بجې ته رسیږو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ده. د مخخو ښځو خپرونه یوه بله مخخه ښځه درپیژنو، خو اوس زما همکار فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو به هم له افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوال طالبانو د وکسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه تخریبکاران نیولي دي. د کندهار د امنیې قومندانۍ په بیان کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان چې یحیا نومېده او د هغوی یو وسلوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حملې مسؤلیت ورسپارل شوی و نیول شوي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدراعظم راموش هردینای په مشرۍ د حکومت ولو فوقلاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د وی بیړۍ د په بیړۍ کې د ور لګیدو لامل یو وګړی وژل سوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو. د پیش د علت په اړه څېړنې کېږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یوه پرانیستې غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اگست په 9 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخې خزي
سلامونه او نیکی هیلی، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خپرونه اوري. د مخکښې ښځې په دې خپرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یوه صحي ترینر او د خصوصي پوهنتون استاده مریم بدری، او بله لیکوال او ژورنالیسته شازیه هوتاک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغه شوې او دمګړې په یو معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحي ترینری په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتاک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکار توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامات اوسه مننه.
لومړی غواړم اغلی بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغې خاصو ورځو کې بعضې وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم هغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ده.
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بس وختونه زیاتره وخت شرغلې چې دفتر کې ما او بس وخت داس کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاص ورځو کې ورسره حدمن واوسو نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه هم در رقم ته سمته کې د ملمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي خو زیاتره د باندې کارونه مصرف دینو زیات دی مصرفو
اغل هوتک مختل می اساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي دا اختر محمد تیر اخترونو په سیر مصرفه تیر کړه کنه
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان څنګه چې تاسو ویګ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فیدان هم کار کوو ډیری وخت په کور کې نه متاسفانه ځکه چې تاسو خپل خپويږي نیمه ورځ پانتون شي نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته راشي ستړی ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي ډیری وخت خپل هم خپایم چې یعنی کورنۍ ډیره خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مسؤلیتونه دې مونږ هم په مسؤلیت
تاسو ول چې زکړه کوي په کومه برخه کې مو زکړه کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او ام دې کې مصروف یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او زین نور رسنۍ سره مصروف یم او څنګه چې تاسو ولې زین لیکنه هم کوم ادبی نو بس په موږ کارونه باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسه او اقل بدري غوړم چې ستاسو د کار په اړه ک معلومات راکې چې موږ کوم ځایونه کې تاسو مصروف یاست کار مو څنګه دی ځینی دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینی دندې دي پوره ورځ مصروف یې
مننه فرشته جانې زه خپل په یو نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحی ترنر په پایس باندې او د دې ترڅنګ په یو خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داس وختونه مرزي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دوړه کارنه په سمه توګه تر سره کوم او تاسو پیږي چې په روختون کې کار کول لګ سستون زمندي او ډیر زیات یعنی وخت غاړي باید حتمان موته په سمه توګه رسیدګي وکي او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپل الته ځکهونکو ته درس ورکوم نو په هغه کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دوار ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روختون کې مې کار ډیر سه یعنی علاقه ورسلره ما او دوار تقریبا لګې
یعنی ډیر ښه له غربان د یو اوریدونکو د ټلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
مننه د هوتخ څخه پوښتنه ده چې غوی لیکوالي پین ولې د څنګه په شعر شاعري کې دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کې نو کوم باسو کې دي
ډیر مننه کوروا دا که اغلی هوتخ تاسو لیکوالي کوي ای شاعري هم ور سره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې اغلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راک نو شاعر به هم شم کوچ نه شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدري فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې خزي څه دودونه لري د اختر د پاره معمولا څومره مصرفي وي
من نفرشته جانې د کابل او د میدان وردګو ولایتونو تقریبا یو شان دی خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروف وي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کالکه خانه کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادگی اختر لپاره نیسی او کابل کې هم ما رقم ته رواجونه دي نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو خد سرخان جوړ کړي ل اختر لپاره او هغه میهمانوزی او کوم مثلا ملمانه چور کرځي ډیر یعنی خوشاله ورنلار شي او زیاتره هغه جوش کوي د ماشومان لپاره چې په غبندې مختلف رنگونه وهي او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ خوی کورته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي بعضې کله هم د سمال ورکوي نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډیر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي نو زیات فرق نه لري هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه
یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګه شوی دی هلته بیا د نجونو دود څنګه دی تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي
من نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي د نکریزو په هکله درته وایم ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډیر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډیر ښه سره شي
نو نکریزو تعریف به څه وي مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي نو هلته هم نجونې ډیر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډیر ښه سره شي او کله چې زه ماشومه او زما هم خپله ډیرې زیاتې نکریزې خوښېدلې یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډیر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی نو ډیر هلته خوښوي نکریزې خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم اوسي
دا که راته ووایي چې ډاکټران او صحي ترینره چې تاسې یاستی آیا هغوی هم نکریزې کوي
هو دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي ډاکټران نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې ځکه موږ دوه عیدونه لرو د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي هغوی د مکمل مانا راځي نو نکریزې دلته هم استفاده کوي
ام د اوس مم لاسونه سره راغلی
ما ویل چې ما ډیر خوښیږي
بله ته هم یو اړ کله رو وګورو چې څوک دې کوم ځای څخه مهرباني وکي
سلام علیکم آزاد رادیو همیشنه همکار ګلمرجان درک يم د خوست ولایت نه درته تماس کیم
خیر الله اس خغلې ګلمرجان مهرباني
عمل دا وکي ان د کتر کې مونږ ورو د دنیا پټ لري د هر ولایت زون ته د دنیا دې ځکه دلته په خوست کې درته واګي کوم چې په خوست کې موږ ته لکه تاسو مخکې خبره وکړه په داختر اختر کې د غیدې راسره وړي کوم فکر وکړو په عموم کې خو لومړی دا کار نه دی چې موږ دغه دود هریواش کو ځکه چې دغه سه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ د فرای دی بنه تیار کی بور وکړه چې یو چرته خبره کوله چې موږ غن یو چاکا دی ورلنې تر شلو زره پورې موږ دې باندې مصرف وکړو نو تاسو ته کار وکړه چې تومره زیات مصرف دې باندې کیږي هر اختر کې نو دا تومره ځان دی
کور وته خلا خغلی ګل مرجان څخه مننه چې لخصه اړې کني ویل و اغلی بدری غړم بیر تر وکړم ستاسو کار ته کله چې تاسو پانتون ته ځایو الته تدریس کوي چلن مو د ماسلینو سره څنګه دی ځینی استادانی ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي
من نه فرشته جانې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام نو زه د ماسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په غوي پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپل یو آرام یم او مثلا مې هم د مسلمان سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
هم د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي کنه، هلته بیا جدي وي، څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه. نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم. نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو، خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعت شي. او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا. نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم د په دې بخش کې نشته ده. او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټیکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان و ځوانو ښځو یا نجونو دپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتجانې، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو. هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش. بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو، مګر د هغه دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو. نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی، او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتاک رزو، تاسو راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایاتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نقشې باسي، بیا په غوی باندې ډېر ښایسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع
کې ډېر لایق دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر ښایسته یو لباس ماته هم جوړ کړی وو، یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غی ته وګوري کنه نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی او همدا سنور کارونه دوی دا ګلاسونه جوړی دی مری یا د غلاسی ګنڈل دی نو کار دوی ډیر خیسته کوي استعداد دی. یعنی تر څنګه چې دوی مالداری کوي د کور کار کوي لاسی صنایع کې ډیر تکړه دی ماشاءالله.
ښځې هلته په مالداری هم بوختې دي
واقعا چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې میرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي ډیر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کیږي؟
دا ستونزه ډیره ده فرشته جانې. او لامل باندې تاسو هم پوهیږئ موږ هم پوهیږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دی او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه ټیټه ده. اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جب ته سي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې ده کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کیږي
مرکز او ولسوالۍ لرو. یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې موږ او تاسو ژورنالستان ډېر ولایتو ته تللي یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدري ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څو پوښتنه وکړم. تاسو وردګو ته تللي میدان وردګو ته هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې راس کې دي. یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي خو په روغتونونو کې شته دي قابله ګانې نرسانې ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي مګم د یو سری ناغلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي میرمنې ذاته نه شي کولی د کور نه بیرون شي او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه
روغتونونو ته کله ورغلی یې لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکني وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري. یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډیره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هیڅ وخت هغه نه قبلوي مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د داسې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلی اغلی هوتک تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي. آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلې یا کله هم د کار په جریان کې وي د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته ویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې وه. یعنی زه په کابل کې وم، خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړه شوې هغه ګواښونه هغه اصلا د ماده یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوی وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه، یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې دغه د کرغۍ ولسوالۍ دی چې زه هم د هغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته، خو
څه دستاسې په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی هغه زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بیغمه ناستې دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه د ننه رانشي هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړې وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده. هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو او داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بېګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی مایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده. هغه ماشومان اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړې دي، هغوی اوس مکتب ته شامل کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلی بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسله کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړئ؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړئ، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړئ د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونه کې لی سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټ بي، او یا هم د ډېر عادي ناروغۍ په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي
لپاره کار وکم او ک نور هیڅ هم نو وسی دغه عادی ترنینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مریض کوي شو په اجل الله تونه کې څنګه کوي شو او ترنینګونه ورته دایر کما جوړ کم او هلته کار وکم زه خپل دی وای پر شبکې غړي هم يم چې دغه طریقه مکتوب ولایتو کې انجونو ته حل کونو ته صحیح مشوري ورکو کوم مشوري چې مخکله وادنه ورکول کیږي مختلف ناروغي په حق لکه ایچ ای وی چې ډیر زیات خطرناک دی او د نشې توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوی باندې اغشته دي نو غواړم په همدغه بخش کې د غوی لپاره کار وکم او مختلف صحي ترینینګونه غوی لپاره دایر کړم
کور ودان تر نو ورېدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي د ازادي رادیو نورې خبرونه هم واوري تل خاد اوسئ په الله مو سپارم
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو